سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونې مطالب: په سنا کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر وینا چې وایي د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای وخت را رسېدلی. د طالبانو پر واکمنۍ د یوې میاشتې له اوښتو وروسته د طالبانو د اقتصادي تګلارې ابهام.
که طالبان غواړي چې د تل لپاره نومي جاویدان شي، باید خلکو لپاره دودې برابر کړي، خلکو لپاره زمینه د تشبث پیدا کړي.
پر ښځینه ژورنالیستانو د طالبانو محدودیتونه
کابل کې داسې عملا محسوس شوی نه دی، ولایتو کې دا ستونزه شته دی.
او د خیبر پختونخوا په ایالتي پارلمان کې د افغانستان په اړه تاو د بحثونه. نور مطلب او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم لرو. له هر څه مخکې د دې سات خبرونه واورئ. دا هم د خبرونو سره ټکی. د اروپای ټولنې لوی ډیپلوماټ وایي له طالبانو سره له خبرو پرته بل چاره نشته. له قطر څخه په طبي وسایلو بار الوتکه کابل ته ورسېده او ترکیه وایي چې د افغان پناه غوښتونکو د منلو لپاره نور ظرفیت نه لري. بشپړ خبرونه: د اروپای ټولنې یو جګپړی چارواکی وایي له طالبانو سره له خبرو پرته بل چاره نشته. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون په فرانسه کې د اروپا پارلمان ته وویل بروکسل به د اروپای ټولنې له حکومتونو سره په کابل کې د ډیپلوماتیک حضور لپاره هڅې تنظیم کړي. ښاغلی بورل وویل د افغانستان کړکیچ ختم شوی نه دی، نو اروپای ټولنه پر تحولاتو د نفوذ لپاره له طالبانو سره له خبرو پرته بل لار نه لري. خو د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر په عین حال کې په افغانستان کې د بشري حقونو پر اهمیت هم ټینګار وکړ. د طالبانو پر حکومت تور دی چې د ښځو د حقونو په ګډون اساسي بشري حقونو ته درناوی نه کوي. طالبان وایي چې په دې برخه کې هڅې کوي. لسګونه افغان میرمنو او نجونو پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د طالبانو پر خلاف لاریون وکړ. دوی اعتراض کوي چې د طالبانو لراتک سره د ښځو او بشري حقونو په برخو کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو شوي. دوی چې د افغانستان بیرغ ورسره و وبخښي، دوی چې د افغانستان بیرغونه یې له ځان سره لیږدول د پاکستان پر ضد هم شعارونه ورکړل. یوې معترضې زکی رحمانی د ازادۍ راډیو تاجکی څنګه ته وویل
دا یوازې طالب نه دی، پاکستان افغانستان اشغال کړی دی. دوی له خپلو جنګي مهماتو سره افغانستان ته ننوتل.
طالبانو د دې اعتراض په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي وو چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د مدني حقونو تضمین کوي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي د قطر د هوایي شرکت دوهمه الوتکه چې طبي وسایل پکې بارو پرون کابل ته ورسېده. د روغتیا نړیوال سازمان په یو ټویټ کې ویلي چې له دې وسایلو سره په افغانستان کې د 1 میلیون کسانو لپاره روغتیایي اړتیاوې پوره کیږي. ډبلیو ایچ او د قطر مننه کړې چې له افغانستان سره بشري مرستو ته دوام ورکوي. له دې مخکې د پنجشنبې او جمعې په ورځو د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د قطر د هوایي شرکت چارټر الوتنو کې شاوخوا 400 کسان وایستل شول. ترکیه وایي چې له افغانستانه د پناه غوښتونکو د بلې احتمالي څپې پر وړاندې د مبارزې لپاره نور ظرفیت نه لري. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون سه شنبه له خپل جرمن سیال فرانک والتر شتاین مایر سره په ټلیفوني خبرو کې دا موضوع یاده کړه. د ترکیه جمهوری ریاست د اعلامیې له مخې اردوغان ویلي چې جرمني او اروپایي ټولنې نور غړي باید د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره مرسته وکړي، څو دوی هم د افغان پناه غوښتونکو د ستونزې بار ته اوږه ورکړي. ترکیه چې له وړاندې د خپل ګاونډي هیواد سوریې 3 میلیونه 1 لک کډوالو ته پناه ورکړي، له افغانستانه د طالبانو له ویرې د پناه غوښتونکو د بلې احتمالي څپې په اړه اندېښنه ښودلې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وروسته له هغه ځان قرنطین کړ چې په کورونا وایروس له یو اخته کس سره ټوله ورځ په تماس کې و. د دې کس د کورونا ټیسټ نتیجه وروسته مثبته وخته. دا پیښه په روسیه کې د جوړ کورونا ضد واکسین سپوتنیک وی لپاره یو آزموینه بلل شوې. اتشپېته کلن پوتین پرون سه شنبه له ځینو دولتي چارواکو سره د ویډیو کنفرانس له لارې په خبرو کې وویل:
زه وایم دا یوه طبیعي ازموینه ده. راځئ وګورو چې سپوتنیک واکسین په عمل کې څنګه کار ورکوي. د تازه معلوماتو له مخې زما د انټي باډۍ اندازه ډېره لوړه ده. هیله ده هر څه هغه سې وي چې تمه یې لرو، او سپوتنیک وی هم د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې خپل خوندیتوب ثابت کړي.
پوتین زیاته کړه له هغه کس سره یې خبرې کړې دي چې وروسته یې د کورونا د معاینې نتیجه مثبته وخته. او د پراګ یوې ښاري محکمې د روسي وګړي الکساندر فرانچیتی ته تر بل امر پورې په توقیف کې د ساتلو امر کړی. نوموړی تورن چې کیف د روسیې له خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمې په الحاق کې د دخالت د ادعاو له کبله د هغه په لټه کې و، د یو نړیوال حکم په اساس هم تر تعقیب لاندې و. فرانچیتی به تر هغه مهاله چې اوکراین ته د ده د احتمالي سپارل کېدو پریکړه کېږي په توقیف کې وي. د محکمې له پرونی حکم وروسته فرانچیتی چې تیره یکشنبه د پراګ په نړیوال هوایي ډګر کې نیول شوی و، د پراګ د پانکراتس توقیف ځای ته ولېږدول شو. د فرانچیتی مدافع وکیل یان شوارتس د محکمې د حکم پر وړاندې سمدستي د استیناف غوښتنه وکړه. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویبپاڼه په تفصیل سره کتلای شئ. د ازادۍ رادیو د ویبپاڼې پته د ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ په دې خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. وړاندې راپورونه خبرو، او دا هم د خبرونې لومړی موضوع. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مشرانو جرګې یوې کمیټې ته د افغانستان په اړه په خبرو کې وویل چې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو وخت را رسېدلی دی. انتونی بلینکن چې پرون یې د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا کوله، د سناتورانو له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. د سنات د جمهوري غوښتونکي او ډیموکرات ګوندونو غړو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ناببره وتل وغندل. په دې اړه تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د خپل هیواد د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه کې د سناتورانو له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب مانندس چې د ډیموکرات ګوند غړی دی وویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل یوه لویه تېروتنه وه. هغه د ولسمشر جو بایدن له ادارې خپل غوښتنه مطرح کړه.
د بایدن له ادارې غواړم چې پر افغانستان متمرکز پاتې شي. ډېر مهمه ده ترڅو نړۍ هر وخت چې د طالبانو د سرغړونو شاهده وي ممکنه اقدام وکړي.
د سناتورانو له انتقادونو سره سره د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل اوس د دې وخت راغلی چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسیږي، او امریکا په افغانستان کې خپل حضور پای ته ورسوي. بلینکن چې د سیشن می پورز یې ور بیا د افغانستان د وضعیت په اړه د پښتنو د ځواب ویلو لپاره کانګرس ته حاضر سوی وو، تیره میاشت له افغانستانه د امریکایي وګړو او د هغوی د افغان همکارانو د وتلو د پروسې دفاع وکړه. یو سناتور جیمز ریچ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ناببره وتلو پر موضوع انتقاد وکړ، او دا یې یوه ناوړه ماتې وبلله. خو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دوشنبه د ورځې په څیر چې د استازو جرګې ته حاضر سوی و، د ولسمشر بایدن د ادارې د پریکړې دفاع وکړه. هغه پرون د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل واشنگتن او متحدان یې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري.
طالبانو ژمنه کړې چې د القاعده اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په څیر د تروریستي ډلو مخه به نیسي، چې د افغانستان له خاورې به د امریکا او د هغې د متحدانو امن ته به ګواښ نه پېښېږي. له دوی سره به حساب کتاب کوو، په دې معنا چې یوازې به د دوی پر خبرو اکتفا نه کوو، تهدیدات ارزوو، او د اړتیا په صورت کې به د دغو ګواښونو د شنډولو لپاره په سیمه کې د تروریزم ضد عملیاتو د پیاوړتیا اقدام کوو. هغه څه چې له پوځي ځواکه پرته د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم ترسره کوو.
پرون سه شنبه له دې سره هم مهاله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم وویل چې دوی نه پریږدي د افغانستان له خاورې پر کوم بل هیواد حمله وسي. ځینو امریکایي سناتورانو پر پاکستان هم انتقاد وکړ چې د طالبانو ملاتړ کوي او دوی ته یې کلونه کلونه په خپله خاورې کې پناه ورکړې وه. د امریکا متحده ایالاتونو تیره میاشت وروسته له هغې چې طالبانو پر کابل ولکه ټینګه کړه، له افغانستانه د خپلو وګړو او د هغوی د افغان همکارانو د ایستلو بهیر پیل کړ. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر د اګست میاشتې پر 1 بشپړ شو. که څه هم د امریکا په مشرانو جرګه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ناببره وتلو په اړه انتقادونه وسول، خو بیا هم ځینو سناتورانو د کابل له نړیوال هوایي ډګر د دوه اونیو په موده کې د خلکو د انتقال بهیر وستایه او یوه لویه هڅه یې وبلله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې یو شمیر ښځینه ژورنالیستانې وایي طالبان دوی ته په رسنیو کې د کار اجازه نه ورکوي. طالبانو مخکې ویلي وو چې د نجونو له کار کولو سره کومه ستونزه نه لري، خو دا ښځینه ژورنالیستانې وایي چې طالبانو په هغه څه عمل نه دی کړی چې څو ځلې یې د هغه ژمنه کړې وه. د ژورنالیستانې وایي طالبانو په دې کار سره د ډېرو کورنیو بډای راوړونکي په کور کې نیولي دي.
هغه ژورنالیستان چې تر پرونه پورې باید د اړمنو خلکو په ژوند راپورونه برابرول، وایي د طالبانو پر اتاق سره اوس دوی خپله د کرایې لپاره پیسې نه لري. په دغه برخه کې ښځینه خبریالانې او د رسنیو کارکوونکي ډېر زیانمن شوي دي. یو شمېر دغه ښځینه ژورنالیستانې د رسنیو کارکوونکي وایي طالبانو یې د رسنیو مسؤلینو ته ویلي چې نجونو ته د کار کولو اجازه نسته. یوه خبریاله چې د یو خصوصي تلویزیون لپاره یې کار کوه د نوم نه خپرولو په شرط وایي
زنای زیاد ناناور خانواده هستند.
ډېرې ښځینه خبریالانې د ژورنالیستانو په ګډون د کورنیو مشرانې دي. هغه ښځې او نجونې چې به هر کار کوي، زه یوه له هغو ژورنالیستانو څخه یم چې په کور کې په بند کې یم. منګ بدبخته شو اوس مهال طالبانو انجونو ته د کار کولو او پهنتون ته د تللو اجازه نه ورکوي. د هغه مېرمنو سره به څه کیږي چې د کور ډوډۍ راوړون کیږي
چې خواهد کړن.
یو بل خزینه خبریاله چې د هم نه غوښتل چې نوم یې واخیستل سي، وی ویل چې هغه د بیان د ازادۍ د ارزښتونو او د خلکو د ستونزو ته د پام اوښتو لپاره کلونه کلونه کار کړای، خو اوس په کور کې نه ول سوي ده.
مو خبرنگاران زن سالها تلاش کردیم.
مو خزینه ژورنالیستانو لکلونو راهیسی سخت کار کرده. زمو گیوازینه هدف ده دقیق و او پر وقت معلومات و چمتو کول و. نن ورز مو ده بندیانو پا چیر ده کورونو پا چلورو دیوالونو که بندیو. ده طالبانو لراتک سره هر ورز ده بیان ازادی محدوده کیگی. که پدا شکل مخت و لارچی ده نخنی ورد خبره ده.
دوباره
د آزاد رسنیو ځینو مسؤلینو هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې طالبانو په ولایتونو او ان کابل کې یو شمېر نجونې په رسنیو کې له کار کولو منع کړي دي. د رسنیو چارواکو چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم یې واخیستل سي، وی ویل چې د ښځینه کارکوونکو اقتصادي ستونزو ته په پام سره دوی هڅه کړې چې له کوره ورته د کار کولو زمینه برابره کړي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال حجت الله مجددي ازادي راډیو وویل چې دوی د دې ستونزې د حل لپاره کار کوي.
د خزینه خبریالانو د اندېښنې په اړه دا ویل شو چې کابل کې داسې عملا محسوس شوی نه دی. یوازې د ملي تلویزیون یو دوه خبریالانو ته چې ویل شوی و چې اوس مهال تاسو کار لپاره مه راځئ، نو ولایتو کې دا ستونزه شته دی.
حتی مو کړه په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو دغې ډلې د ازادي راډیو اړیکو ته ځوابونه وایه. وړاندې دغې ډلې ویلي و چې هڅه کوي د رسنیو او خبریالانو لپاره امنه فضا برابره کړي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي کابل ته د طالبانو په ننوتلو سره د افغانستان په 60 ولایتونو کې 153 رسنیو فعالیتونه بند شوي او په ډیری رسنیو کې ښځینه کارکوونکو ته د فعالیت اجازه نه ده ورکړل شوي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
د ازادي راډیو خبرونه اوري ورستل دي چې د کابل حضوري چمن سیمه د خپل سرو هټیوالو لخوا ونیول شو. اوس د طالبانو فرهنګي کمیسیون وایي چې دوی د هیواد د لرغونو ځایونو ساتنه کوي. د کابل ښار اوسیدونکي وایي په دې وروستیو کې ځینو کسانو د کابل حضوري چمن چې لسیزې وړاندې ملي جشنونه، پوځي رژې، تفریحي میلې او ورزشي لوبې پکې کېدې، په دې سیمه کې خطونه اچولي او ان تر دې چې یو شمېر کسانو په ځینو برخو کې د پیر او پلور بازارونه هم جوړ کړي دي. د ازادۍ راډیو خبریال له کابله راپور راکوي.
چمن حضورونه خو دغه جشنونه هم په یاد دي.
اویا کلن زبیح الله چې د کابل ښار په اتمه ناحیه کې ژوند کوي وایي د حکومت نه پاملرنې وروستیو ناخوالو د حضوري چمن د دې لرغوني سیمې ارزښت راکم کړی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې حضوري چمن یوه تفریحي سیمه او د ورزش لپاره یو مناسب ځای یاد کړ. زبیح الله وایي له دې سیمې زیاتې خاطرې په ذهن کې لري.
تفریح و ډېر ښه ځای و. فوټبالستان پکې لوبې کول، یا جامان پکې ځای او ساسران پکې کم ویل ورور ټکټونه و، خلک به ټکټ کول ننوته کانسرت. دا خو د عام ملکیت ده، نو دا باید به امارت اسلامي همداسې یو تاریخي ځای پکې جوړ کړي چې خلک پکې تفریح وکړي.
زبیح الله ټینګار کوي چې طالبان باید د حضوري چمن په ساتنه کې له بېغوري کار وانخلي او چاته اجازه ورنه کړي چې دغه لرغونې سیمه په بل شي بدله کړي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دوو ورځو راهیسې یو شمېر خلکو د حضوري چمن ځمکه د چونې په کرښو سره ویشلې او ځینو یې آن د پیر او پلور لپاره واړه بازارونه هم پکې جوړ کړي دي. حضوري چمن په کابل کې یو له سترو ورزشي سیمو یادیږي چې شاوخوا سل جریبه ځمکه ده. خو د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړی احمد وسیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د لرغونو سیمو په ځانګړي ډول حضوري چمن څخه ساتنه دوی ته لومړیتوب لري.
زما په نظر حضوري چمن تاریخي لرغونتیا لري او د طالبانو مشرتابه ورته پام دی. ټوله هڅه همدا ده چې لرغوني سیمې او تاریخي شتمنۍ وساتل شي. د حضوري چمن په برخه کې هم هڅې روانې دي.
وروسته ځل د کابل حضوري چمن په کال 1997 کې د خصوصي پانګوالو لخوا د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې سره په همغږۍ د شاوخوا 2 میلیونه ډالر په ارزښت بیا ورغول شو او په 1999 کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. خو اوس یې شاوخوا اوسپنیزې کتارې هم خلکو وړي دي. د وخت چارواکو ویلي وو چې په دې سیمه کې به لس د فوټبال او یو د هاکي میدانونه جوړ شي، خو داسې ونه شول. مخکې هم دا چمن څو ځلې رغول شوی و. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې نظر هم راواخلو، خو چا زموږ اړیکه را ځواب نه کړه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اورېدونکو، را سره اوسئ. د خپرونې په دوام کې نور موضوعات او په دوهمه نیمای کې د ازادۍ او اورېدونکو اونیس پروګرام لرو. خدا شپه پام وکړئ د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته.
بریتانوي ګارډین ورسپانې تر دې سرلیک لاندې چې په کابل کې خلک پوښتنه کوي چې د طالبانو دوه مهم مشران ولې په عام محضر کې نه راڅرګندېږي، یوه لیکنه خپره کړې ده. ګارډین لیکي د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د هغه مرستیال او د دې ډلې یوه نوموتې څېره ملا عبدالغني برادر نه دي لیدل شوي. د ورسپانې په لیکنه له یو شمېر افغانانو سره داسې پوښتنې پیدا شوي چې آیا دغه دواړه مشران ژوندي دي. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده هیڅکله هم په عام محضر کې نه دی راڅرګند شوی، خو د هغه مرستیال ملا عبدالغني برادر ډیر ځلې لیدل شوی، خو په وروستیو څو ورځو کې غیابت ډیرې پوښتنې راولاړې کړې دي. که څه هم د طالبانو ویندویانو هغه اوازې چې ګواکې دواړه مشران مړه شوي رد کړي، او د قطر د دفتر ویان څو ورځې مخکې په خپله ټویټر پاڼه کې ملا عبدالغني برادر ته منسوب یو غږیز پیغام ایښی و چې نوموړی پکې د خلکو اوازې ردوي او وایي په یوه مشورتي سفر کندهار ته تللی دی. دغه راز د هغه یوه مرستیال هم د دوشنبې په ورځ د ملا برادر په قلم د یوه لیک تصویر خپور کړی و چې وایي دی په کندهار کې دی. د ګارډین په لیکنه دا چې اوس طالبان په قدرت کې دي او ملا برادر چې د رسنیو په وړاندې د دې ډلې یوه پیژندل شوې څېره و په ویډیو کې نه راڅرګندېږي، له افغانانو سره شکونه نور هم زیات کړي دي. د ورځپاڼې په لیکنه که څه هم د ملا برادر یوه ویډیو آنلاین شریکه شوې چې نوموړی په کندهار کې ښکاري، خو دا نه ده څرګنده چې دغه ویډیو کله اخیستل شوې. ګارډین ورځپاڼه د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې په وینا لیکي چې ویلي دي ملا برادر د نوي حکومت د جوړېدو په اړه د طالبانو په خپل منځي اختلافاتو کې ماتې خوړلې وه. د هغه حکومت چې تر اعلانېدو مخکې د ملا برادر د مشري خبره ډېره ګرمه وه، خو نوموړي ته پکې د مرستیالۍ دنده ورکړل شوې. واشنگټن اگزامینر ورځپاڼې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه په کانګرس کې توندو بحثونو ته پام اړولی او لیکي د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د دوشنبې د ورځې په غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن څخه سختې پوښتنې وشوې او د جمهوري پالو غړو له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. د ورځپاڼې په لیکنه د دې کمیټې جمهوري پال غړي مایکل مکاول وویل دی له افغانستان د امریکایي ځواکونو ایستل په یوه کلمه کې خلاصه کوي، یعنی خیانت، او زیاته کړه چې هغه امریکا چې دی پیژني تل په خپلو ژمنو عمل کوي. هغه همداشان ویلي زموږ د پوځ یوه مهمه ژمنه دا ده چې هیڅوک به تر شا نه پرېښودل کیږي، خو تاسو دغه ژمنه تر پښو لاندې کړه. له افغانستان د اګوست تر یو دېرشمې پورې امریکایي ځواکونو او متحدانو یې د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه په دو اونیو کې له 120,000 زیات کسان وایستل، خو د امریکایي اتباعو په ګډون په زرګونو نور افغانان چې له امریکا سره یې په تېرو 20 کلونو کې همکاري کړې او اوس یې ژوند په خطر کې دی هلته پاتې دي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه نن د سپتمبر په 15مه یوه میاشت واوښته، خو د دې ډلې اقتصادي او مالی پالیسي تر اوسه نه ده معلومه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اقتصادي او مالی بحران لمن په پراخېدو ده او د کار عام افغانان ډېر زیانمن کړي دي. له بلې خوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو یو لوړ رتبه چارواکی د افغانستان د اقتصادي بحران د لا پراخېدو خبرداری ورکوي. په دې اړه تفصیل د سالم محمد صالح پراپور کې.
عبدالبصیر کاکړ د کندوز ولایت اوسیدونکی دی چې وایي د بانکونو تړل کېدو د ده په څیر ګڼ افغانان اغیزمن کړي دي.
تنها زنه سه ټول خلک باندې مشکلاتو باندې گیر دي، پیسې نسته. مونږه زر تر زله د تحریک څخه غواړو سه بانګونه خوشی کی او پیسې بازار ته راسي، د خلکو لاسونو ته راسي، خپل ضرورتونه رفع کی او خپل خرید و فروش وکي.
ستونزه یوازې د عبدالبصیر کاکړ نه ده، بلکې په ټول افغانستان کې د خوړو بیې لوړې سوي، په بانکونو کې کافی پیسې نه پیدا کیږي او اقتصادي بحران په پراخېدو ښکاري. پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو میاشت پوره شوه، خو په دې موده کې اقتصادي فعالیتونه او مالی راکړه ورکړه په کمیدو ښکاري. نړیوالو په تیره د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان بانک شاوخوا 10 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړې چې د طالبانو حکومت ورته لاسرسی نه لري. نورو مرستندویو سازمانونو هم د طالبانو له حکومت سره خپلې مالی مرستې ځنډولې دي. په افغانستان کې د خصوصي بانکونو فعالیت یوازې په پلازمینه کابل پورې محدود دی او د خدماتو بهیر یې هم د پخوا غوندې منظم نه ښکاري. په کابل کې د صرافانو د اتحادیې یو غړي محمد طاهر قادری وویل دغه ستونزې د صرافي کاروبار هم اغیزمن کړی دی.
د صرافانو ټول پیسې په بانکونو کې باندې پاتې دي. تبن چې ستونزه ایجاد شوه، صرافان خپل پیسې غواړي. د راغلو ستونزو له کبله بانکونه نشي کولای صرافانو ته پیسې پر وخت ورکړي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون سه شنبه په کابل کې په یو کانفرنس کې له نړیوالو مرستندویو سازمانونو غوښتنه وکړه چې بیرته خپلې مرستې پیل کړي. شغلی متقی وویل چې نړیواله ټولنه دی خپلې مالی او نورې مرستې نه سیاسي کوي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د افغانستان د 38 میلیونه وګړو نږدې نیمایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د دوشنبې په ورځ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د لوړې کچې په یوه غونډه کې له افغانستان سره د څه باندې 1 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وسوه. ملګرو ملتونو ویلي دغه مالی مرستې به طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې به پر بشري او نورو چارو لګول کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو نن یوه میاشت پوره شوه، خو دوی تر اوسه خپله اقتصادي پالیسي نه ده روښانه کړې. صالح محمد صالح د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د رهبرۍ د پلاوي لغړي ازرخش حافظي سره پر دې موضوع مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي دي چې د هېواد اقتصادي وضعیت ولې د خرابېدو خواته روان دی.
اقتصادی وضعیت لا خو خنو په دغه نوې بدلون کې لپسې خراب شو. همدا علت یې دغه دی چې بینلی مرستې قطع شوې دي. دا استراتیژیک زیرمې چې تقریبا 9.5 میلیارد ډالر وو هغه هم بلاک شوې دي او د افغانستان د مرکزي بانک په واک کې نه دي. او بل دا چې ځینې فرمانونه راوتلي دي د امارت اسلامي څخه چې ډېر حسابونه یې کنګل کړي دي او ډیر معاشونه د خلک نه دی ورکړل شوی دی، قدرت د خرید د خلکو راټیټ شوی دی.
ستاسو نظر څه دی چې د دغه اقتصادي وضعیت عامل څه کېدای سي؟
یو عامل دغه دی چې یو بدلون راغلی دی، دغه بدلون سره خلک حیران دي چې څه وکړي، راتلونکی څنګه کیږي. او تر اوسه پورې هم هغه دایمي دولت طالبان لخوا اعلان شوی نه دی، لکه چې دوی پخپله ویلي دي یو موقت حکومت دوی اعلان کړی دی، سرپرست حکومت. تر اوسه پورې هماغه حلف وفاداري او دا شیان هم ترسره شوي نه دي. خلک باید ډاډه شي او باید فکر وکړي چې دلته موږ یو مستقر او مضبوط او قانوني او مشروع حکومت لرو. په دغه تیر شل کال کې موږ د یو مضبوط اقتصادي سیستم خاوند نه یو، زموږ ملي بنسټونه جوړ نه دي، موږ لوی لارې نه لرو، اوتوبان نه لرو، موټروې نه لرو، هایوی نه لرو، جوړ شوی نه دي. موږ د دې لپاره چې برق تولید کو او برق صادر کو، د هغه پر ځای موږ برق راواردوو. یو بنسټیز کار نه دی شوی په افغانستان کې چې افغانستان خودکفایي ته په خپل بسیتوب ته ورسیږي.
طالبانو د امنیت د خوندیتوب ژمنه کړې ده، اوس د پانګوالو اصلي اندېښنه څه ګڼل کیږي؟
امنیت د پخوا په پرتله ډېر ښه شوی دی. نن ورځ هم زمونږ یو استازی د بدخشان د ولایت د اتاق څخه راغلی و، کابل ته کابل کې کار درلودل، ویل چې په لاره کې هیڅ مشکل نه و، موږ مستقیم راغلو. دلته لارې خرابې وي، ویجاړې وي، په امنیتي لحاظ ډېر مطمئن او ډاډه راغلو. مخکې دغسې نه و، په ډېر ځایونو کې دا خلک ځورېدل او مشکلات ورته پېښېدل. دا صحیح دی، اماده کافي نه دی، دا یوازې امنیت نه دی، دلته خو د امنیت تر څنګ بینلی اعتبار ته ضرورت شته دی، د خلکو پلوي ته ضرورت شته چې خلک باید د حکومت څخه په کلکه حمایت وکړي. نه یوازې خلکو، بیا ځوانان دي، د ښځې دي، د مدني ټولنه ده، د ژورنالستان دي، د میډیا دي، دغې ته باید یو دقیق او روښان پالیسي باید وي. اوس اوضاع ښه نه دي متاسفانه، که چیرې دا وضعیت دوام ومومي واردات بندیږي او ذخایر ختمیږي. اوس کوم مال چې خرڅېږي بازار کې دا د متشبسینو ذخایر دي چې د پخوا څخه پاتې دي، یا هغه مال دي چې په لاره کې و اوس را رسېدلي.
د سوداګرۍ او پانګونې خونو برخلیک به څه کیږي؟ آیا د طالبانو له حکومت سره به ستاسو همکاري دوام کوي؟
او دا خو د متشبسینو ګډ کور ده، دا ټول متشبسین خپل استازي دلته د بیل بیل ولایتونو څخه مرکز ته استوي، بیا هغه مرکزي بورډ جوړیږي او مرکزی بورد خپل مشروعیت د متشبسین د رئیس خاخلی. متشبس چې جوازنامه لري، قانوني تشبس لري، کاروبار لري، شرکت لري یا انفرادي تشبس لري، د هغوی د مجموعې څخه دا اتاق جوړ دی. دا اتاق د خلکو اتاق دی، د متشبسینو اتاق دی، هغه متشبسین چې بیا د خلکو په خدمت کې دي. مثلا یو دوکاندار خو دوکان ځان لپاره نه جوړوي، خو دوکاندار د خپل دغه د محلي د خلکو د اسانتیاو لپاره شیان راوړي، د بندې څخه خرڅوي، دا خو خدمت دی، یو ټولنیز خدمت دی په عین زمان کې. نو اتاق سیاسي ماهیت نه لري، که څه هم سیاست او اقتصاد سره ډېر نږدې دي. هیله لرو چې هر حکومت چې راځي په افغانستان کې دا ضرورت په پام کې ونیسي چې افغانستان بې له معیشت څخه، چې دا اقتصاد علم خپله د معیشت علم دی.
د دغو ستونزو د حل لپاره څه وړاندیزونه کوي؟
افغانستان له نیکه مرغه ډېر شتمن دی، تر مځکې لاندې زیرمې لري، سرګردانې اوبه لري چې دا کولی شي چې مځکې خلابه کړي یا برق تولید شي، عمده صادرات کېدای شي چې د برق صادرات وي. او په عین زمان کې بیل بیل معدن لرو، نایاب عناصر که په افغانستان پیدا کیږي چې ډېر شتمن یو، خو تر اوسه پورې متاسفانه یا دا مشمول د فساد و یا کمکاري او بیکاري. که طالبان غواړي چې د تل لپاره نومي جاویدان شي، باید خلکو لپاره دودی برابر کړي، خلکو لپاره وسایي برابر کړي، خلکو لپاره زمينه د تشبس پیدا کړي. بیکاری اوج ته رسیدلی دي، فقر اوج ته رسیدلی دي، خلک ډیر پریشان دي. دوی باید معقول، مدبرانه او عملی سیاستو ته ضرورت لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د رهبرۍ پلاوي غړی ازرخش حافظی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان پر اقتصادي وضعیت خبرې کولې.
د ازادۍ راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو پنځويشت یو دیرش نونس او پنځلس مترو اوریدلی شئ. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خپرونې په دولس زره اویا څلور نوي نه زره څلور سوه اتیا ولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره نوي موندلی شئ.
د سهار اته بجې او دیرش دقیقې دي. قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو، خو دا شیبه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر پرون په فرانسا کې د اروپایي پارلمان ته وویل بروکسل به د اروپایي ټولنې له حکومتونو سره په کابل کې د ډیپلوماتیک حضور لپاره هڅې تنظیم کړي. جوزف بورل وویل له طالبانو سره له خبرو پرته اروپایي ټولنه بله چاره نه لري. لسګونه افغان میرمنو او نجونو پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د طالبانو پر ضد لاریون وکړ. دوی د افغانستان بیرغونه له ځان سره لیږدول او د پاکستان پر ضد هم شعارونه ورکړل. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي د قطر د هوایي شرکت دوهم الوتکه چې طبي وسایل پکې بارو پرون کابل ته ورسېده. ډبلیو ایچ او ویلي چې له دې وسایلو سره په افغانستان کې د یو میلیون کسانو لپاره روغتیایي اړتیاوې پوره کیږي. ترکیه وایي چې له افغانستانه د پناه غوښتونکو د بلې احتمالي څپې پر وړاندې د مبارزې لپاره نور ظرفیت نه لري. ولسمشر رجب طیب اردوغان د څرګندونې پرون له خپل جرمني سیال فرانک والتر شتاین مایر سره په ټلیفوني خبرو کې وکړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وروسته له هغه ځان قرنطین کړ چې په کورونا وایرس له یو وخته کس سره ټوله ورځ په تماس کې و. د دې کس د کورونا ټیسټ نتیجه وروسته مثبته وخته. او د پراګ خاري محکمه د روس وګړي الکساندر فرانچيتي ته تر بل امر پورې په توقيف کې د پاتې کېدو امر ورکړ. نوموړی توران چې کیف د روسیې له خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمې په الحاق کې د دخالت د اداو له کبره د هغه په لټه کې و، د یو نړیوال حکم په اساس هم تر تعقیب لاندې و. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستي راپور ته پام وکړئ. د خیبر پښتونخوا په ایالتي اسمبله کې پرون د سپتمبر په څوارلسمه د افغانستان د حالاتو په اړه بحثونه وشول. په دې بحث کې د تحریک انصاف واکمن ګوند او د مخالفو ګوندونو د استازو غړو څرګندونې وکړې. په اسمبله کې د مخالفو ګوندونو غړو په اوسنیو حالاتو کې دا ضروري وبلله چې مرکزی حکومت د افغانستان په اړه غیر مسؤلانه څرګندونې ونه کړي. د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال غلام غوث راپور ورکوي چې په دې غونډه کې تاوده بحثونه وشول.
د بحث د پیل کولو پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند غړي احمد کونډي له افغانستانه د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو انخلا یو ډیر لوی پرمختګ وبللو او د پاکستان په موجوده حکومتي چارواکو یې په دغه لړ کې د ذمہواری د مظاهره کولو غږ وکړو. زمونږ د وفاقي حکومت لخوا غیر ذمہواره بیانونه ورکول نه دي پکار. دا ډیره حساسه معامله ده. پکار ده چې مونږ نړیوال د افغانستان په مسله په اعتماد کې واخلو. مونږ ایران ته چری د مذهبي ریاست قائمولو یا چین ته د کمیونیزم راوستلو یا سعودي عرب ته د بادشاهت راوستلو په اړه سند دی ویلي. نو مونږ څوک یو چې افغانستان ته ووایو چې ټول شموله یا بل کوم حکومت قائم کړي؟ مونږ ته پر امنه خپلواکه او ذمہوار افغانستان پکار دی. د جماعت اسلامی سره تعلق لرونکي پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله ویل چې د نوي حالاتو په تناظر کې پاکستان او نړیوالو هیوادونو ته د افغانستان سره همکاري پکار ده. د ستراتیژیک جوړوالی د پالیسۍ په ځای اوس د اقتصادي جوړتیا پالیسي پکار ده. دویمه خبره د پولی دواړو غاړو ته د اوسیدونکو قبیلو ده. نو د پښتنو قبیلو د تګ راتګ لپاره هم د کرتارپور پرنګ انتظامات پکار دي. او پاکستان دی تر ټولو اول هغل تکي اعلان شوی حکومت تسلیم کړي خو په اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي میرکلام وزیر د افغانستان په چارو کې د مداخلت کولو د پالیسۍ څخه د ډډې کولو وویل او زیاته یې کړه د جمعیت علماء اسلام پی سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي نعیمه کشور د افغانستان نه د امریکایي او نړیوالو ځواکونو په وتلو خوشحالي څرګند کړه او زیاته یې کړه د طالبانو لخوا ښه ردعمل مخې ته راغلی نو زما په فکر پاکستان چین او نورو ملګرو هیوادونو له د طالبانو مرسته پکار ده خو د پېښور نه د صوبایي اسمبلی غړي صلاح الدین مومند په سړه جګړه کې د روس د راپرځولو لپاره د پاکستان د مذهبي او خیلاسي ګوندونو لخوا د امریکې سره ملګرتیا ته په اشاره وویل پکار د اوس ټول نړیوال طاقتونه په افغانستان کې د پخوا په رنګ د مداخلت کولو څخه ډډه وکړي په مرکز او صوبه کې د حکمران غوند پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر امجد علي په افغانستان کې د نوي حکومت د راتګ سره د دواړو هیوادونو د اړیکو خکیدلو هوډ څرګند کړو او د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې زیاته کړه دلته ځینی وړاندیزونه را مخته شو لکه چې سرنګ اختیارولي وویل چې افغانستان ته موټروي غزول پکار دی اوس تجارت او اقتصاد ته وده ورکول پکار دی نو مونږ هم دا غواړو لیکن ټولو ته معلومه ده چې د نن نه میاشت وړاندې د پاکستان او افغانستان تعلقات سرنګ وو هغه وخت په افغانستان کې د پاکستان مخالف یو حکومت وو او ټوله پالیسي د پاکستان په ضد وه خو د اسمبلی غړي نثار مومند په افغانستان کې د اشرف غني د حکومت په ختمېدلو اندېښنې څرګندې کړې او زیاته یې کړه
هغه منتخب حکومت لری کړی شو موږ دلته جمهوریت غواړو د پیغمبر اسلام حدیث شریف دی چې مومن مسلمان هغه دی چې څه ځان نه خوښي هغه به بل مسلمان نه ډېر افسوس چې موږ دعوت مسلمانۍ کوو موږ ځان مسلمانان وایو ځان نه جمهوریت غواړو هلته شریعت غواړو
د اسمبلی غړو وویل چې د افغانستان د حالاتو په وجه تر ټولو اول اثرات په خیبر پښتونخوا صوبه پریوزي او غواړي چې په دغه اړه خپل آواز مرکزی حکومت ته ورسوي غلام غوس مشال ریډیو پېښور
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ شمېره دا ده 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5 شمیره بیا وایم 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
آزادی او اوریدونکی
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې خبرونه کې یو شمیر اوریدونکو تر ډیره د طالبانو د نوي حکومت او نوي کابینه پر څرنګوالي پیغامونه راته پریخي نور پیغامونه هم راغلي خو راځي په فایل کې دا پیغامونه وورو چې اوریدونکو د طالبانو د نوي حکومت او کابینه په اړه څه ویلي دي
السلام علیکم و رحمت الله د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم وړاندې کوم هله لرم چې ما په یم نشر کړم د افغانستان اسلامي امارت کابینه واقعا دغه ور مونږ دې روز خوشاله یم بس خدای پاک یو کیسه ټول کارونه بس د خپل سر باندې چې ما خبرې نو غوښنه نه هیڅ تشویش نه کوي ان شاء الله ټول کارونه به ختم دي سره په مخ دي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ اللہ اسماعیلی من مزار شریف نن تماس نیولای. دغه کابینه چې اعلان شوی ده د همه شمول نه ده، ټول شمول نه ده. په دې خاطر له طالبان ژمنه کړې چې موږ یو همه شمول حکومت اعلان ونو، په دې کې نسته همه شمولیت، هیڅ نسته، پکې نه خدای نه خواسته داسې نه وي چې موږ د یو بل نوې جنگ تجربه. او خبره مې ده چې پاکستان د موږ په چارو کې دخالت کوي او پاکستان زموږ دشمن ده. پاکستان سرویس خیال کی چې د افغانستان کې وینې توې کړې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
حالو تا جی دی دولت السلام علیکم لوګر ولایت نه څه سره کې کول نه غږی نه دا جی طالبان دولت د څه شاپانی تلر سیاول ور شو دی د څه نه سلو نه څه خاوي نه مکتبو کې الکان دی چې موږ څنګه ورته یې سایو لوي ام ویلیا سی چې معلومات تاسو نه صدرې چې سمات نه کولې د چیشته دا جنګونه کوي د چیشته یو لوسوریان نیولې دی ځل د نه بیرانی د لاس سره سوال دی د دولت کول نه و دی کوم خپل خلک ته نه کوي جنګونه کوي د دې څخه نه شي بار نه د چیشته جنګ کوي د چیشته دولت.
سلام علیکم. نو نه زغوري دا استخبارات د پاکستان ولې افغانستان ته جوړ راځي دا څه کوي افغانستان نه دربدار کوي
دا. السلام علیکم. زکه دلی خان زدرانیم دی ازادۍ رادیو ته دا پیغام سب کومه. افغانستان د اسلامي امارات تلهونه نه غواړم چې پخوا چې د تاسو حکومت و د پاکستان سره بدرې کانګور موندلي وه، ویش و، ګلم خان و، دلیار ټول خلاص وي. هغه د مهرباني وکړه چې هغه لیار د خلاصو کو د افغانستان مهاجر دي که څوک هلته خلق دي میرزون دي یا مهاجر دي افغانستان ته چې راځي پنځه مې لسیزه مهاجر دي، ډېر په تکلیف دي. په سپین بولدکې ټلیفوني نه وکړو، هر شی ګران دي، د شپې ځای نشته، په زراوه خلق دي. دی د مهرباني وکړو، هلته خلک ډېر په تکلیف و مصیبات کې خاک دي چې دا خلوص کو او د دوی به ډېره مهرباني وي، ډېر د ثواب کار دی. که نه خلک ډېر خیر اوسېنکو ډېر ستړي ستومان دي. نور وسلام.
السلام علیکم. د لسکرات څخه خبرې کوم. زما پوښتنه عموما د طالبانو مشرانو څخه ده چې دا کابینه اعلان کړې ده، کابینه کې د یو چا څخه پوښتنه شوې ده، د ملت څخه، د ملت د خلکو څخه پوښتنه شوې ده. نه ده شوې که چېرې دا موقتي اداره وي که دائمي اداره وي، د خلکو او د افغانانو د شخص خو په دې کې ضرور دي چې شاید د خلکو سره مشوره وشي.
السلام علیکم. زه عبدالله خبرې کوم. دې راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام وایم. متاسفانه کومه کابینه چې د طالبانو لخوا د افغانانو جنګ ګټلی سیاست یې بایللی ده. نور افغانستان کې نور قومونه نشته، نور لسونه نشته. متاسفانه په ټوله خزنه کې یو ډاکټر نشته، یو انجینر نشته، یو اقتصاددان نشته. ټوله کابینه د ملا لخوا ده. زه یو خبره کوم چې د یو ملک نیول دی، د حکومت نیول دا اسانه ده، که ساتنه یې سخت کار ده. او افغانستان متاسفانه یو لوی کورنۍ جګړې ته ټېل واخه.
السلام علیکم. جوړی بخیر. شکر دی. د طالبانو د انتخاباتو په ارتباط مې زنګ درته وویلی. طالبانو د اوسنی کوم هغه چې انتخاب کړی دی موږ ته د منلو وړ نه دی، ځکه چې په ټول ولایت د وردګو کې یو غټ وزارت هم موږ ته نه دی ورکړی. نو که په دو تجلید نظر وکړو ډېر به ښه وي، ځکه موږ ډېر شهیدان ورکړي. دا د قدرت په خاطر نه، خو د موږ ولایت ته هېڅ پاملرنه نه ده کړې. وخت کې چې راځي کروندی و، یو کندارا هم په کندار کې نه و، او په موږ چې هره ورځ چاپی وې هېڅ خبره نه وه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله جی هم فاطمه د کندهار ولایت څخه. د نوي حکومت په طالبانو باندې څخه مې دا غوښتنه ده چې د تېر حکومت د عسکرو پولیسو معاشونه د دوو میاشتو، د چا د درو میاشتو ده، پاتې دي عمومي اپم وکړل او کوم دغه ماشونه هم ول